کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د کړیو ژمنیو په تړاو وویل چې هیڅ ډول جوړ جاړی به ونه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ټولو خلکو اساسي حقونو ته د ښځو نجونو او لشکیو په ګډون درناوی هغه څه دي چې طالبان وی ژمنه کړې ده. وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکوو. د کاناډا د کډوالو وزیر وای دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال په برخه کې ګڼې ستونزې لري خو خپلو هڅو ته دوام ورکوي. شون فریزر په یو ویډیو پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خپور کړی دی په دې اړه وویل
Securing safe passage has been and remains the number one challenge.
دای وای خوندې عبور لا هم لومړی شمیر چیلنج د خو څو خلک کاناډا کې میشت کړو خو لدینن غوونو سره سره زه په خپل کارونو بیاړم. تر دې دمه ول سره کسان کاناډا ته خوندې توګه راوستل شوی او نو وای شوندې پیل کړی دی. د شان فریزر په خبره پاکستان ته د هغو افغانانو تک چې کاناډا یې راباسي یوه لویه ننګونه ده او د دوی کار یې له خنډ سره مخامخ کړی دی. کاناډا دغه هیواد ته د ټول ټال څلوېټ سره افغان کډوالو د وړلو ژمنه کړې. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستنه شوي دي. د محلي رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې 4,000 کورنۍ په زوره او 250 کورنۍ په خپله خوښستنې شوي دي. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغانان دغه هیواد ته ورغلي دي. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان مشهور غرختونکی سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو غره ته د ختلو پر مهال سا ورکړی ده. د دې نږدې ملګري خیبر خان نن په ټویټر کې لیکلي چې د علي اکبر د ژوند عمده هدف افغان ځوانانو ته الهام ورکول او په غرختلو کې د افغانستان استازیتوب و. د کیټو په نوم غر د نړۍ په سطح دویم دنګ غر دی چې هر کال غرختونکي څوکې ته د ورختلو غرختونکي لوړې څوکې ته د ورختلو هڅه کوي. د سخی علي اکبر د مړینې علت د زړه حمله بلل شوې ده. د اوکران ولسمشر وای دغه هیواد ځواکونو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د پام وړ ظرفیت لري. ولودیمیر زیلنسکی پرون په خپل ماښامنۍ وینا کې وویل چې اوکراینی ځواکونه باید پر روسي ځواکونو د خپلو بریدونو شدت زیات کړي. زیلنسکی دا هم وویل چې اوکراینی ځواکونه د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د پام وړ ظرفیت لري او د روسي اشغالګرو ځواکونو ته د پام وړ زیان رسوي. د اوکران چارواکو په وینا د نویو سیمو د نیولو لپاره د روسي د ځواکونو روسي هڅې ناکامې شوې دي. پر اوکراین د روسي بې دلیله یرغل د فبروري په 23 پیل شو او لا هم دوام لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې خبريالانو او رسنیو سره پر چلند نیوکه شوې ده.
د افغانستان رسنیز فضا چې د لګواخ سره بلننګونو سره له محدودیت سره مخ شوله.
په کونړ کې لسکونو میلیون افغانیو یو برېښنایي نوې پروژه کار نه کوي.
د جاب زمګه کې لګېدلې ده چې سړی زمنګ یخن نیولې په منګي رزق کړي ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ ناروغي مو په افغانستان کې کولرا یا کولرا ته ورته ناروغي ته ځانګړې شوې چې په پراخې دوده
فعلاً کابل کې هم بعضې واقعات شدید نس ناستې پیدا شوې دي.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو پرې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو را بشم لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونه وای طالبان د افغانانو سره خپلې کړشمنې پوره کړې او دوی له طالبانو سره د افغانانو د غشتونو په تړاو هیڅ ډول جوړجاړی ته نشي رسیدلی. د امریکا د جمهور رئیس ویاند او بخشي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د پنځشنبه په ورځ ناوخت خبريالانو ته وویل امریکا له هغه هیواد سره چې د دوی وګړي يرغمل کړي دي نورمالي اړیکې نشي ساتلی. تفصيل خپل خبريال اخلو. مهرباني.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیک پرایس ویلي تر هغې چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته درناوی ونه کړي دوی له طالبانو سره هیڅ ډول جوړجاړی نشي کولای. ښاغلي پرایس دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته خبریالانو ته وکړې. هغه وویل د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پرانیستل د اقلیتونو حقوقو ته درناوی افغان مېرمنو ته د خپلو حقوقو ورکړه او هغه کسان چې غواړي له افغانستان نه ووځي هغوی ته د تګ او یا راتګ اسانتیاوې برابرول د افغانانو غوښتنې دي او پوره کول یې ساده کار دی. د نوموړي په خبره له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول له تروریزم سره مبارزه او د یو داسې حکومت جوړول چې ټول ګډونه وي دا مهمې غوښتنې دي. د پرایس په خبره که طالبان دغه ژمنې عملي نه کړي امریکا نشي کولی له دوی سره په اسانه مخ ته لاړه شي. هغه وویل
خپل هغه وادي ته ژمن یو چې نشو کولی له وې داسې ادارې سره چې یو امریکایي وګړی لکه مارک فریډریکس یې له ځان سره یرغمل کړی وي نورمالې اړیکې ودرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د خپلو خبرو په دوام وویل د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړیو استازو توماس ویست او رینا امیری په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي او دا یو مهم پړاو وو او امریکا هڅه کوي چې د مرستندویو بنسټونو له لارې افغانانو ته مرستې ورسوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د یو جوړجاړي د نه رامنځته کېدو په اړه خبرې کوي چې د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو د ښوونځیو افغان مېرمنو ته د کار د اجازې د ورکولو او دغه شان د یو ټولګډون حکومت د جوړېدو ژمنې نه دي پوره کړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی د نجونو ښوونځیو د مېرمنو حقونو او همداراز نورو کړیو ژمنو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خبرګالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبریالې لین اودانل سره د طالبانو چلن ته په اشاره وی طالب چارواکي د خبرګالانو له تورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبریالي چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کاوه له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقف کړی و او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنیو او بهرنیو خبریالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دې کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز دی لا سرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښلو او توقف پوښتنه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبریالي لین اودانل نه له هغې سره د شلبي چلن له کبله بخښنه وغواړي او خبریالان پریشتي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي. اودانل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14 کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرني خبریالي په توګه ثبت کړي. نوموړی ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخي د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2020 کال راپورونه غلط دي. اودانل ویلي بلخي ورته وویل چې استخباراتي مسؤلان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له دې هېواده ووځي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو ځورول ودروي. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤلان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالانو بخښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړي او هلته د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو بې ځایه تورونه ونه لګوي. په همدې اړه زما همکار اسدالله لودین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د طالبانو استخبارات بل خبریالانو سره د خپل چلند حساب کتاب ته چمتو شي.
زه فکر نه کوم چې په رښتینی توګه د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب وایي. دوی سیده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤلیت نو د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب طالبان ادعا کوي چې کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو ته د آزاد فعالیت زمينه برابر کړي خو یو شمیر خبريالان شکایت کوي چې فضا پر تنګ شوه. تاسو رسنیزه فضا څنګه ارزوي؟
د تیر یو کال رئیس کړه چې طالبان قدرت ته ورسېدل تر هغه وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د لګواخ سره لننګونو سره له محدودیت سره مخ شوله دا په واضح توګه خبریالانو حس کړل خبریالانو چې په رسنیو کې هلته کار کاوه هغوی لګواخ سره مخ شول په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نور ارګانونو لخوا نه غوی جلب شول غوی ته ګواښونه او ګوتسنډنې او تهدیدونه وشول نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډیره مغشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او داغه نیمګړتیاوی را برسیره نشی کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلی حالت وخواته ځي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دا یو ځلی بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوی وو رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځل بیا به دغه فرمان لمخې او دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې دا احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د چارو کتونکو شفیق هم درد.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د کونړ په دروي ولسوالیو کې د نشتې 100 میلیون افغانیو په لګښت د مریض برښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ په لسین څخه وب پورته کیږي او پر څلور سره جریبه للمي ځمکه به د کرکلې وړکرسي. د خلکو په خبره په پروژه کې د کمزور وسایلو د لګولو لامل دا سیستم بیګټ پروت دی. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پورا پور کې.
د کونړ په درې ولسوالیو مروره، سرکانو او نرنګ کې د یو نوي میلیونو افغانیو پر لګښت جوړ شوی څلور پروژې چې لا هم بیګټ پروت دي. دا د کونړ لسین څخه د وبوخې جوړولو او پرې د څلور زره جریبه للمیز مکی خړوبول لپاره رغول شوی، خو اوس یو جریب زمکی ته هم او به نشي خېجبل. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا د للمیز مکی پر یو لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یې خیوایي. د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو زمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلی جوګه بشي.
کوم سولر پمپ زمونږ د فصلال مکی لګیدل چې دولت په ډیر مصارف وکړل او هغه پیاده ونه کړس کار نه کوي.
خاغلی خان پاچا وایي د کومو کسانو په زمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوي هغوی له بزګرانو د زمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجاره ورکولو وس نه لري.
چې په زمکو کې لګیدل دي هغه سړی زمونږ یخن نیولې په مونږه عریضه کړې ده چې مال اجاره راکړي، مونږه شورا یې سره تنخړي وو او مونږ ته وبو نه دی راکړی شو چې وبو زمیدار ته ورنکړی شي. د زمیدار نه بس هغه مجرم مونږ غواړو هغه یوازبتي غواړو چې تا کور والا په خپل عاجزه مشکل کې اختر زمکه سار زمکه شونی ولې دا په دې په یو روپۍ نشته.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د یو نوي میلیونو افغانیو پروژې جوړي او د ګټې وړې وګرځوي، او کدا سي نوي نو خېخې دي پر بزګرانو ویشي.
د شخصي ټولونو په زمیدار په خپل پیسو وای خو دغه شیشې دي او ته توزیع کی چې ټولاند د نړۍ پورې دا ساحه ان شاء الله د شړزم کې نو ګونه خړو بشي او مسلمانان به یو سر زغزان د پاره پیدا کی او دا د فقر او لګ به ورکه شي. تا دا چې زمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډیر ولایت ته مونږ بوسو دانه غنم ارزکو میوه ارزکو.
په کونړ کې چارواکي به وایي چې د څلور واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړی او ناسم کارونه تر ډیره اصلاح کړي دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت کې چې کوم څلور پروژو د سولر کم سیستم د اوبو د پاره لګولې وو تر اوسه پورې غیر فعال پروتو دغه پروژو د کاتنې د پاره او د فعالولو د پاره د وزارت نه دوه درې ځل تقریبا حیاتونه راغلي دي انجنیران راغلي دي دغه به دوباره سروې کړي د کار په باره کې چې کوم کامې او یا دغه شرکت والا چې کوم کوتاهې نه کړي وي تقریبا هغه په سلو کې 50% مکمل شوی دي کاتنې کړي د امید ده چې دغه کم کامې دغه هم پوره شي
د ځای وسیدونکو په وینا چې د کومل المزمکو خړوبول لپاره د المریز برېښنا یاد پروګرام جوړ شوی دا ټولي لسین څخه په لګ اندازې کې لوړی پرتی دي چې ورته د ویلو وستل پاسانه او په لګ لګخت تر سره کې دی شي خو په تیر وختونو کې دغه ډول بنسټیزو چارو ته حکومت او مرستندویانو پام نه دی کړی او په لزګونه میلیونه افغانۍ ډېرې په لنډمهالو او ناکامو پروژو مصرف کړي دي د دوی په خبره کې په تیرو شلو کالو کې په هر ولایت کې شاړو او للمزمکو ته یو یو کانال وستل شوی وای اوس په مو هیباد د غلې دانې لدارکه په کور دننه بسیا او نورو ته به للاسنیبونه خلاص وای
د پکتیکا د گیان او برمل ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو وای په دې سیمه کې لتیری وی میاشتې راهیسې پر لپسې زلزلو لکار او ژوندې ستلې دي د دې ولسوالیو د دوه تنو نصر
اوس غوښتنه دا ده چې باید د خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کیږي ځکه خلک رواني تکلیفات سره مخامخ دي او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکی ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي
ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي هر ساعت په زلزلہ کېږي د ولسوالۍ کې د کلی کلی په نامه یو کلی دی چې په ګاره یې په دې کلی کې څلوېخ وارې زلزلہ وشو
د سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې په دیاړه نور تفصیل درکو
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوکرایني چارواکي وایي اوکرایني ځواکونو پر وبریښنا کوټ د روسي پر لپسې حمله شاته تم بولیدي بلورته د بریتانوی پوځي استخباراتو په وینا روسي ځواکونو په کراماتورسک او سیوریسک شارونو د توغندیو حملو ته دوام ورکړی دی کیفوی ځواکونو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د لومړي وار لپاره ځینې د پام وړ ظرفیتونه ترلاسه کړی دي د هم تفصیل
د وهلې هرسک په نوم برېښنا کوټ د دونېتسک ښار د شمال ختیځ په 50 کیلومتري کې پروت دی چې د اوکراین دویم لوی برېښنا کوټ ګڼل کیږي د هغه ستراتیژیک زیربنایي پروژه ده چې روسي ځواکونه ور باندې ولکا چنګول خپل عمده هدف ټاکلی دی بلخو د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنی بولټین کې د اوکراین د میکولایف صاحب د والی بیتالی کیم په حواله خبر ورکړی چې ویلې دي روسي ځواکونو په دې سیمه کې پر دې زیربنایي پروژې د انرژي پر تاسیساتو او ډیپوګانو د حملې لپاره د هوایي دفاع و میزایل کارولې دي د بریتانیا پوځي استخبارات وایي دوی ته معلومه شوه چې روسیې د جګړې په میدان کې د اهدافو د وشتلو لپاره د هوایي دفاع د میزایلو د دستګاه کارول زیات کړي دي ظاهرانی علت د حملو لپاره د اختصاصي ځکنیو توغندیو سخت کموالی بلل شوی دی د بریتانیا پوځي استخبارات زیاتوي روسیې د يرغل لپاره اوکراین ته نږدې د هوایي مدافع اس 300 او اس 400 ډوله دسګاوي فعال کړي چې هدف یې د الوتکو او لری واټنه توغندیو وشتل دي د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي په ختیځه سیمه دونېتسک د روسیې د پوځ عمده هڅه د کراماتورسک او بخمود پر لوري متمرکز دي د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیر شپه په خپل وینا کې ویلي چې پرون د اوکران د پاوځ له قومندان سره په کتنه کې ورته څرګنده شوی چې د اوکران ځواکونه په مرچلونو کې د مقابلې او د پوینا اشغالګرو ته د زیان اړولو لپاره بل قوا ظرفیتونه لري د ویلي چې اړتیا ده کیف پر روسي ځواکونو خپلې سخت حمله لا زیاتې کړي ولسمشر زلینسکی ویلي د امریکا د مشرانو جرګې ګڼ غړو یو پریکړه لیک وړاندې کړې چې د په خبره د اوکراین په وړاندې د روسیې یرغل د عام وژنې په توګه پیژني
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتن ورته کوي.
د ګارډ اینڈ رسپانډ په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په ورستۍ رپورت یې ولیکنه خبره کړې. د رسپانډ په وینا د ملګرو ملتونو یو لوی اندېښنا د مجازات په وړاندې د هغه طالبانو د معافیت ده چې د اعتراض کوونکو رسنیو مظاهره چیانو او د مدني ټولنې د فعالانو په وړاندې د بشري حقوقو په سرغړاویو کې ښکیل دي. د ګارډن د لیکنې په یو بل برخه کې راغلي، په تیر یو کال کې یعنی وخت د طالبانو له بیا رسیدو راوروسته د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړې درېدلې او ولسی مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو حکومت نه دی توانېدلې چې د خلکو په ځانګړې توګه د قومي او مذهبي اقلیتونو امنیت هڅې چې په کار ده ونیسي. ورسپانه زیاتوي، ملګرو ملتونو تر ډیره د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې او د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت د چلن پاړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ډیرو هغو فرمانونو مسؤل بلل کیږي چې پر افغان ښځو یې محدودیتونه لګولي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو د رپورت رد کړي او تبلیغات یې بللي. د دوی په وینا هیڅ ډول شواهد یا اسناد د هغو بشري سرغړاویو په اړه نشته چې ملګرو ملتونو په خپل رپورت کې یاد کړي، خو د بشري حقوقو یو شمیر ډلو او فعالانو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بشري سرغړاویو موجودیت ته ګوتنی ولیده. ملګرو ملتونو همدارنګه په خپل رپورت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ راوروسته زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې. ډیپلوماټ خبرونه په کابل ښار کې د وی چادری لرونکو خزي عکس خبر کړی دی او لیکلی دی، فاطمه وجاهت نو لسکلن د او د طالبانو لتیرې واکمنۍ راوروسته دنیا ته راغلی. فاطمه وای د طالبانو د پخانی واکمنۍ پاړی ل خپل مور اوریدلې وو، خو خپل په هغه وخت کې د خپل مور ژوند تجربه کړي. فاطمه د طالبانو تر راتګ مخکې په ټولنیزو او هنري فعالیتونو بوخته وو او د کاري و برخې پر دیوالونو انزورګری وو. هغه خبرونه ته ویلي اوس ان تری د ورځو شمیر هیر دی، به برخلی کده او لبه کاری ټول ورس په خپل ټلیفون کې بوخته ای.
د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو وای په دې سیمه کې لتیری وی میاشتې رئیس پر لپسې زلزلو لکار او ژوند ایستلې دي. دوی په افغانستان کې له واکمن نظام غواړي چې د دې سیمو اوسیدونکو دي د نورو احتمالي خطرونو د مخنیوي په هدف نورو سیمو ته انتقال کړي. د ګیان ولسوالیو اوسیدونکو فکر کوي چې شاید د غلطه په غرونو کې د لاوا یا آتش فشان در پیدا کېدو خطر موجود وي. په همدې حال کې طبيعي پیښو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وای په دې اړه پرله پسې حکومتي جلسې روانې دي او ډېر ژر به سیمې ته د څېړنو لپاره د ځمک پوهانو یوه ډله واستول شي. په دې اړه راپور.
پرله پسې زلزلو د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو اوسیدونکو سخت ویرولې دي. دوی وایي د زلزلو پرله پسې والی او نورو شواهدو ته په کتو فکر کېږي چې ښایي په سیمه کې لاوا یا آتش فشان را پیدا شي، چې تر پیدا کېدو په صورت کې به یې خلکو ته درانه ځاني زیانونه واوړي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکو اول خان او مامور الماس ازادي راډیو ته وویل
اوس غوښتنه دا ده چې باید د دې خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کیږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي. او د دې څنګ باید یو جیولوجیکی ټیم دلته راولېږل شي چې په یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. د ولسوالۍ کې د کلی کلی په نامه یو کلی دی چې په کار رئیس په دې کلی کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دوی وایي له هماغه لومړۍ زلزلې راوروسته چې سلګونه کورنیو ته یې مرګ ژوبله واړوله، تر تېرې شپې په سیمه کې پرله پسې زلزلې کېږي چې وخت نا وخت مالي او ځاني زیانونه اړوي. د سیمې اوسیدونکو وایي دوه شپې وړاندې په څلورویشتو ساعتونو کې آن دېرش تر څلوېښتو د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د یادونه ده چې مخکې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکتیکا ولایت ته په سفر کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو ډاډ ورکړی وو. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي ټاکل شوی چې نن یا سبا سیمې ته د دوی مسلکي ټیمونه سفر وکړي تر څو معلومه کړي چې د پرله پسې زلزلو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي. د دې وزارت وایان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وایي
چې مونږ به سیمه تاسو ته چې نن بیا غوې وجلسه لري پاغه جلسه کې به د جیولوجیکی او د سنور چې مونږ تاسو ته سیمه ته چې دا سیمه وګورئ چې آیا په دې کې د بیا اوسېدلو امکانات شته که نشته. کله چې هغه ټیم په سروې وکړي بیا جواب راشي دا وروسته به اسلامي امارت تصمیم نیسي چې دا خلک یا په هغه سیمه کې پاتې شي یا هغوی ته بدیل په نورو ولسوالیو یا مرکز کې هغوی ته ځایونه جوړ کړي.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دې دوه برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه هم ونړول. که څه هم یادې سیمې ته کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې واستولې، خو لا هم د زلزلې ډېری قربانیان وایي په بېلابېلو برخو کې مرستو ته اړ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک پرې اخته شوي دي خپاره شوي، خو د پکتیکا طالب چارواکو دا راپورونه رد کړي دي.
په افغانستان کې کولرا ته د ورته ناروغي یا کولرا وبا د خپرېدو په اړه
دغه نوې ناروغي چې د نسناستي په شکل سره تظاهر کړی دی او په هغه ولایتونو کې چې هلمند او ارزګان او خصوصا د خوست په ولایت کې او په فعلاً کابل کې هم بعضې واقعات د شدید نسناستي پیدا شوي دي، نو دا لکه څنګه چې د ډبلیو ایچ او یا د سازمان صحي جهان چې دی دوی باید ټیمونه واستوي اول ته دغه مریضانو ته د دوی نه سیمپلګیري واخیستل شي او به تشخیص یقیني شي. علاوه د دې نه بعضي داسې انوای دي یا سترینونه دي چې هغوی بعضي مقاومت لري یا د بعضي دغه په مقابل کې، نو هغه هم باید معلومه شي. نو په دې خاطر نورو تحقیقاتو ته هم ضرورت دی تر څو نهایي تشخیصونه واضح کړي چې دا کولرا ده.
د همدې ناروغۍ په اړه وړاندې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شئ چې څرنګه خلک مخه نیولی شي او دا څرنګه ناروغي ده. خو ستا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلی پیغامونه
دغه د پرای ولایت افغانستان ولسوالۍ خبره کوم. افغانستان اسلامي امارت د مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ولسوالۍ ته توجه وکړي. موږ په ولسوالۍ کې مشکلات به ډېر دي. لوی مشکلات یې دا دی چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې ټلیفون خاده نه لرو، لارې مو ډېرې بدې خرابې دي، مریضانو تر ځایه نه رسېږي، سړک مو ډېر بد خراب دی.
د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا خبره د لوړ پوړو چارواکو ورسي. اوس په ټول افغانستان کې 40 ډاکټران نشته، دلته مکتبونه بندې، د زنانه کم دغه چې دی د ټي وی عکس دا وس نارینه اخی د سونی بعد خبره ده. سبق ویل خو نه ګناه لري، بیا دغه معلومات ولسته ورکې چې دا حرام دی یا ګناه لري. ټول هیوادونه دغه تعلیم اجازه ورکړې ده، قرآن ورکړې ده، حدیث ورکړې ده، او دی نو ورکې دغه خبر در ورپورو چې پاک پر ورسوي. والسلام فز الرحمن د کندهار ولایت نه خبر.
ما دا پیغام تر لول مقامات او تر مسلمانو پر ورسېږي. دا ډیره گرانی د غریبان خلکو د لوژن رسوه، دا گرانی د داوس سره کم گرانی د داوس په طالبان یو نخنامه ورته کشیر دی. دغه اسلامي امارت یو شی په دوچند د دکاندار په خپل سر پورته وکړه کی یو ورځ ډالر لوړ دی، یعنی د پاپړ لا په ډالر سر پورته وکړه کی ډالر دوی ته سمون مازته دا یو نشنامې جوړته کړې دي. تیل څونی ګران دي، د خلکو واس کار نه پر کې ډیر شان داس خوراکي توکي ګران دي.
د بیرمن ولایت د باران او نسپلې شاستخان استاد میژنه موږ د باران په ولسوالۍ کې هیڅ د مخابراتي شبکو څخه یوه شبکه هم کار نه کوي، نه پاندې سیم، نه اتصالات، نه سلام، نه بشن. زموږ دغه پیغام په لوړو مقاماتو ورسېږي. زموږ د باران ولسوالۍ ته ډېر زور ده خبرتی شبکوه یو ستن یو خدا جب زر پالسی کلی چیز مجا مسافر یو خواهد بلارسی مجا پالیس معلومات ندارو ایس درک نکلرو چه جور دانا جور درکی مشتنو بگیجه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دولس په چاو دیش دقیقې دی وړاندې ل خبرونو ورسره لاندې خبرونو ورسره روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام په افغانستان کې د کولرا یا کولرا